Radio. Radio Azadi.
احمد شیبریم ستاسو کوربه سهار بخیر. وړاندې په دې خبري مجله کې د کورنیو چارو د وزارت ویان د هرات د جګړو په اړه وایي
کار اطراف له طالبانو پاک شو په لسګونو کلي او ساحې د طالبانو نشنه پاک شو ډېره سخته ماتې وخوړه.
د نورستان د کامډیش د سیلونو تازه حال درکړو.
زما خپله کور او بل زما د یو تره لور
د بی پولی خبریالانو ټولنه افغان خبریالانو ته اندیشمنه ده. خپل افغان خبریالان دا اندیشنه وخت برګوي.
افغان خبریالانو په تړاو په یو لوی ناورین رامنځته شي.
د شپون غونډونه په پروګرام کې به واوري.
کارتري هم اسان دي او هم صحت توان لري.
خو تر هر څه مخکې خبرونه. نړیوالو په هرات کې د یوناما پر دفتر شوی برید وغنده. د خوست په یعقوبی ولسوالۍ کې پلسکونو ملکیان ټپیان شوي دي او د پاکستان په کراچۍ کې پر چینایانو برید شوی. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو، ناټو او ملګرو ملتونو په هرات کې د یوناما پر دفتر برید په سختو ټکو وغنده. د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې پرون د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې وشوې. یوناما په یو بیان کې چې تېر ماښام خبور شو ویلي چې په دې برید کې یو پولیس وژل شوی او یو شمېر نور پولیس افسران ټپیان شوي دي، خو د ملګرو ملتونو کارکوونکو ته د یوناما په دفتر کې زیان نه دی اوښتی. یوناما وایي د دولت ضد وسلوالو مخالفینو د ملګرو ملتونو د دفتر دروازه په داسې حال کې په توغندي او مرمیو په نقشه کړې چې د ملګرو ملتونو نقشې او عالمې په روښانه ډول پرې ښکاري. د یوناما په بیان کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتو پر دفتر او ملکي کارکوونکو برید د نړیوال قوانینو د نړیوال قانون په اساس منع دی او کېدای شي چې جنګي جرم وبلل شي. یوناما غوښتنه کړې چې د دې برید ترسره کوونکي باید وپېژندل شي او حساب کتاب ته راکاشل شي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دی چې د یوناما دفتر د جګړې سیمې ته نږدې دی چې شاید د جګړې پر مهال ساتونکو ته زیان رسېدلی وي، خو سیمې ته د طالبانو له رسېدو سره دا دفتر خوندي شو. تندر قولی اردو د خوست ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې د ملي بیرغ د نمانځنې په مراسمو د حملې په ترڅ کې د دوو ملکي وګړو د وژل کېدو او د لسکونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 203 تندر قولی اردو د مطبوعاتي څانګې مسؤل ایمل خان مومن رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې پر دې مراسمو پرون مازدیګر د افغان ځواکونو په یوه اډه کې برید وشو.
د دفاعي او امنیتي ځواکونو بیسته څیرمه د ملکي وګړو په هغه مراسمو باندې چې د ملي بیرغ د لمانځنې په موخه باندې دوی په لاره چولو د وسلوالو طالبانو لخوا په برید ترسره شوی دی. دوه ملکي وګړي په شهادت رسیدلي او د 150 څخه زیات ملکي وګړي ټپیان شوي.
د یعقوبی ولسوال اکبر زادران او نورو سیمه ایزو چارواکو هم د ازادي راډیو له خبریال سره په خبرو کې د حمله تایید کړي او ویلي دي چې په ټپیانو کې د ملي اردو دوه سرتیري هم شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز مزار شریف کې د یوه ماین چاودنې 15 کسان ټپیان کړي چې څلور یې د یوه اختطاف شوي ماشوم عبدالرؤف د پلار محمد نبی ساتونکي دي او یو ټکسي چلوونکی دی. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادي رډو ته ویل چې چاودنه د کارتیز راج سیمې د تیلو په ټانکی شوې ده.
طانوس علت عوامل
تر اوسه د دې چاودنې علت او عوامل نه دي روښانه شوي، خو په غالب ګمان ښایي د اختطاف شوي عبدالرؤف لپلار حاجي نبی سره د شخصي دښمنۍ په اساس د برمتلیونکو یا د هغه د مخالفانو کار وي.
شغل نبی هم د خپل زوی برمتنیونکو په دې برید تورنوي. عبدالرؤف له شاوخوا لسو میاشتو راهیسې د انسان تښتونکو لخوا برمته شوی او د هغه د ژغورنې لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تور لګولی چې د ده د هیواد دښمنان د چینایي شرکتونو کارکوونکي په نقشه کوي. شاه محمود قریشي پرته له دې چې د کوم هیواد نوم یاد کړي وویل په کراچي ښار کې د چهارشنبې ورځې برید چې دوه چینایي کارګران یې ټپیان کړل او پر یوه بس د دوو اونیو مخکې چاودنه چې نه چینایي وګړي ووژل د پاکستان روحیه نشته کمزورې کولی. د چهارشنبې ورځې د وسلوال برید په اړه د پاکستاني پولیسو په لومړني راپور کې ویل شوي چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی چینایي وګړی د کراچۍ د اټومي برېښنا د بټۍ انجینیر و. خو په دې پسې پولیسو په یو بل راپور کې د اټومي بټې خبره ویستل او یوازې دومره وویل چې په دې برید کې دواړه وژل شوي چینایان د فابریکو کارګرانو. د ترکیې په جنوب کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د اور لګېدو دوام خلک د لسکونو کلیو مجبوره کړي دي چې ووځي او هوټلونه هم په سیمه کې خالي شوي دي. ترکی چارواکی وایي چې مدیترانی سمندرګي ته نږدې له اویا په زیاتو سیمو کې اورونه لګېدلي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې له دې ډلې څخه په 14 کې اورونه لا هم بل دي. انتالیا، مرمریز او موګله هغه ښارونه دي چې د راپورونو له مخې تر ټولو زیاتې د اور پیښې پکې شوې دي. د ترکیې د ځنګلونو د ساتنې وزیر ویلي چې په لږ تر لږه وو ولایتونو کې د اور لګېدو پیښې شوې. د دې پیښو علت ظاهرا د هوا ګرمي دا بلل شوی. او روسي خبر ده چې د توکیو د اولمپیک سیالي په جاپان کې د کورونا وایروس ته مثبت مواردو د زیاتېدو له کبله د نویو محدودیتونو لګېدو سره سره روان دي. تر دې د چین د سرو زرو د 19 مډالونو په ګټلو سره په لومړي مقام کې دی. د سیالیو کوربه جاپان د سرو زرو د 19 مډالونو په ګټلو سره په دوهم او د امریکا متحده ایالات د 14 سیالي مډالونو په ګټلو سره په دریم مقام کې دی. که څه هم د اولمپیک سیالي سش کال د کورونا وایروس ته سرایت د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې لنندارچانو پرته تر سره کیږي، خو بیا هم پرون د جمعې پورس توکیو نږدې په دریو نورو سیمو کې تازه محدودیتونه ولګول. ټاکل شوی چې د اولمپیک د دوبی سژنې لوبې د اگست تر 8 منټې پورې په توکیو ښار کې دوام وکړي. دا سجره د سهارنی خبری مجله په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې او احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه قادر جلالوف په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. طالبانو په تیرو 4 ساعتونو کې د هرات، کندهار، هلمند او تخار ولایتونو پر مرکزونو خپل حملو ته زور ورکړی. په یوه حمله کې په هرات ولایت کې د ملګرو ملتو پر ساحوي دفتر ډزې وشوې چې په نتیجه کې یو ساتونکی ووژل شو. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي دا ټولې حملې په شاتم بولي او ډاډ ورکوي چې په وضعیت کې به ډېر ژر بدلون راشي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
هرات ښار ته څیرمه پر گزارې او کرخ ولسوالیو د طالبانو حملو یو ځل بیا د دې ښار په خلکو کې ویره او طرحه خپره کړه. د گزارې او کرخ ولسوالیو له سقوط وروسته طالب وسلوالو د هرات ښار لوري ته مخه کړه. د هیواد په لویدیځ کې د ازادۍ راډیو خبریال د سیمه ایزو چارواکو او د خلکو د استازو په حواله راپور ورکوي چې د هرات ولایت له 19 ولسوالیو څخه اوس یوازې انجیل ولسوالی د دولت په ولکه کې ده. د هرات د ولایتي شورا غړي وکیل احمد کروخی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حملو وروسته د خلکو د ویرې په اړه خبرې وکړې.
وضعیت بسیار به هرات خرابه، مردم بسیار نگرانه.
د هرات وضعیت ډیر خراب دی، خلک ډیر اندیشمن دي او حق حملري. خلک نور نو امنیتی ځواکونو ته هیڅ هیله من ندي او باور او اطمینان نه پرې لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې گزاره او انجیل او همدارس د هرات ښار شاوخوا سیمې یو ځل بیا له طالبانو څخه تصفیه شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا دواړه ولسوالۍ بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې، د ښار اطراف له طالبانو پاک شو، په لسګونو کلي او مساحې د طالبانو نشنه پاک شو. ډیره سخته ماتې وخوړه او دقیق امار ارقام ده چې تلفات فوق العاده زیات دي او دغه دوه ولسوالۍ بشپړ توګه باندې وځ د پاره د موږ لاس کې دي. انجیل او گزاره چې دا د ښار لارې دي او ښار ته نږدې دي.
د گزارې ولسوالۍ د بیرته نیولو او د هرات ښار د شاوخوا سیمو د تصفیه ادعا تر اوسه د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې د نښتو په ترڅ کې پرون جمعه د زمري په اتمه نیټه د ملګرو ملتونو ساحوي دفتر په یوه برید کې په نښه شو چې په نتیجه کې د دې دفتر یو ساتونکی ووژل شو او دوه نور سرتیري ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما دا برید په کلکه غندلی او په یو بیان کې ویلي د دولتي ځواکونو او طالبانو جګړه په هغه سیمه کې شوې ده چې د ملګرو ملتونو حوزوي دفتر پکې دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس په یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله خوشینونکې ده او دا یې په سختو ټکو غندي. پر هرات سربیره د هلمند، کندهار او تخار ولایتونو اوسیدونکو هم د جمع ورځ په ویره او اندېښنه کې تیره کړه. په تیرو 24 ساعتونو کې د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې هم سخته جګړه روانه وه او له کندهار هم د طالبانو په لاس د دولتي ځواکونو د څو پوستو د سقوط راپورونه ورکړل شول. همداراز د تخار ولایت پر مرکز تالوقان ښار هم د طالبانو د تهاجمي حملو راپورونه ورکړل شول چې د چارواکو په وینا په شا تمبول شوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون مخام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حملات طالبان را در ولایت‌های هرات،
افغان امنیتی دفاعی ځواکونو په هرات، کندهار، هلمند او تخار کې د طالبانو حملې له درنې ماتې سره مخ کړي. د هرات په لمنو کې د طالبانو بریدونو ته سخت مات ورکړل شو. همدارس د تخار ولایت مرکز تالوقان خرته نشتې پراخې سیمې له طالبانو څخه تصفیه شوې. د کندهار په شاوخوا سیمو کې هم افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو خپل تهاجمي عملیات پیل کړي. ان شاء الله په وضعیت کې به خیګن راشي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د جګړو د سختېدو په اړه چې اصلي زیات بارې د ملکی وګړو پر اوګو دی، اندېښنې په زیاتېدو دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکی وګړو تلفات د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 40% زیات شوي دي. د دې جګړو له کبله پر درنو تلفاتو سربیره د کورنیو بې ځایه شویو شمیر هم د روان 14 کال لپاره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په وینا 240,000 کورنیو ته لوړ شوی. د دې وزارت د اټکل له مخې په دې موده کې د کورنیو بې ځایه شویو ټول شمیر شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د ورځې 12 ساعته په منځني سپه 12 پښنه په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم، غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د نورستان کامبیش ولسوالۍ د مردیش اوسیدونکو وای خپل خپلوان او کورونه سیلاب وړي دي. په دې ولسوالۍ کې تیرونی سیلونه را مات شول. دوی د مرستو غوښتنه کوي. یو تن چې د کورنۍ څو غړي سیلاب وشلي، د دریو جسدونه پیدا کړي او نورو پسې سرګردانه ګرځي. دی وایي کلي ته د کومکي وسایل رسول اړین دي. د هغه خبره چې زیات کسان تر ړنګو کورونو لاندې پاتې دي او د رایسلو لپاره وسایل پکار دي. دا سیلونه په هغو سیمو کې رامات شوي دي چې د طالبانو تر واک لاندې دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
محمد الله د نورستان د کامدیش ولسوالۍ د مردیش اوسیدونکو دی، خو اوس د نورستان مرکز پارون کې اوسیږي. د هغه د خور او د نور خپلوانو کورونه اوبه وړي دي. تر اوسه څو جسدونه راوستلي خو لا هم لګی دی او د جسدونو په لټه کې دی.
کورنۍ مکمل ورک دي. هغه کې یو ښځه موږ نن پیدا کړه دلته سرګانو کې مخصه، یو زما خو خورزه وه او هغه پیدا کړه هغه دلته سرګانو کې خاصله، او زما خپله خور او بل زما د یو تره لور تره زوی بیا دوه خو هغې لورګانې هغه ورکې دي او دوه پیدا کړې هغه هم خاص هلته. یو سل اتیا کسان ښي تقریبا دومره خلک مړه دي. بېتایا کسان راایستلي دي. خاص
غوایي کومکی کسانو وسایل تازه تارته زکه د چي حل ته زیات کسان د خټو او تی ګلاندی شبي او به درو وستل شي.
الله کی هغه دی او زه ور اخلاص کی دا کورونا خالل شي. څه چې وره خلاص هم وړي چې څه کی خټو کې دنا پرو دی او بو کې دنا ولاند خل نشي ټول چې د داخل شي او خل ګراو او څو د واخل دي دغه تا یو سپاټر دغه دوه سپاټر دی هغه وړي دي سلو موټر چې دی اند ولاړ هغه وړي دي کوارټر وی چې یا بل کوم طریق باندې دغه دن فاشي.
د نورستان چارواکي به وای چې سیمې ته د سری میشتي کسان لیګلی څو د تلفاتو کرش میره معلومه کړي او له هغه وروسته ځانمنو شو ته مرستي ورسول شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم لسین څخه درا وستلو او تریتم کسانو د شمیري پاړه ازادي راډیو ته وویل
اخیرانه ارقام د دې چې تقریبا شپږتون ته تل شپږ پورې جسدونه پیدا شوي. حدودا د سی اټکل دغه د چې یو څلور نفر تریتم دي.
د کامدیش په مردیش کې په داسې حال کې سیلاب خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي چې همدا اوس د نورستان په مرکز او نورو سیمو کې سخت اورښتونه دوام لري او د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نورستان په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی او خلکو ته ویلي چې باید بیدار او محتاط واوسي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشتمو په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
و په چا 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه کوم موضوعات چیرل.
واشنگتن پوسټ د هغو افغانانو د یوې ډلې په اړه لیکلي چې د ایس آی وی یا د امریکا د کډوالۍ په ځانګړو ویزو د امریکا ورجینیا ایالت ته رسیدلي. ورسپاڼې لیکلي د 200 مسافرو لومړی الوتنه د جمعې په سهار متحدو ایالتونو ته ورسیده او دا ډله به د اقامې د غوښتنې وروستي پړاوونه د ورجینیا په فورټ لی اډه کې بشپړ کړي. واشنگتن پوسټ د امریکا د کورنی امنیت د سلاکار د مرستیال راس ټراوزر په حواله لیکلي چې د افغانانو دا لومړۍ ډله په افغانستان کې د متحدو ایالتونو په 12 ماموریت کې د دوی همکاری او قربانی په خاطر د ځنګړی ویزې لمخې امریکا ته لیکدول شوی. دا غو وینا ته مکیږي چې 2500 نور افغانان هم چې د تیرو دوه لسیزو راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره کار کوي د ځنګړی کډوالۍ د پروګرام په چوکاټ کې ډیر ژر امریکا ته راوستل شي. امریکایي چارواکو ویلي دا هڅې د بهرنیو چارو د دفاع او روغتیا وزارتونو او د بشري څانګو د استازو لخوا په ګډه همغږي شوی. په دوام کې لولو د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځمې پورس په کویټ کې اولته د امریکا له متحده وغوښتل چې ځینو هغه افغانانو ته پناه ورکړي چې غواړي د طالبانو د ګواښ په خاطر افغانستان پرېږدي. په ورته وخت کې د متحدو ایالتونو کانګرس د رایو په اکثریت یوه اضطراري لایحه تصویب کړه چې له مخې به د هغو افغانانو لپاره د امریکا د ویزو شمیر زیات شي چې په افغانستان کې د امریکایانو تر څنګ کار کړی. د دې 2.2 میلیارد ډالری لایحې له مخې دغو افغانانو ته به 8000 اضافي ویزې ورکړل شي او 500 میلیون ډالر به هم د هغوی د ځای پر ځای کولو، سرپناه او نورو اړینو خدمتونو لپاره ځانګړي شي. د روان کال د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې ناامني زیاته شوې. دې چارې د هغو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته کړي چې په تیرو شلو کلونو کې له امریکایانو سره کار کړی. ډېری دغو افغانانو ویلي د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته ممکن دوی د طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ شي. ریلیف ویب د بشر دوستانه چارو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر آنلاین خبرونې موږ د افغانستان خلک یوازې نشو پرېښودی تر عنوان لاندې یوه مقاله خبره کړې. ریلیف ویب لیکلي له دې سره چې افغان سرتیري د افغانستان له ځینو برخو څخه وځي بشري مرستو ته اړتیا ډېریږي او نړیواله ټولنه باید له لوږې او بېوزلۍ سره مخ زرګونه افغان میرمنې، نارینه او ماشومان هیر نه کړي. په دوام کې راغلي افغانستان له لسیزو راهیسې له ناامنیو او طبیعي پیښو لکه زلزلې او وچکالۍ ځپلی دی، مګر 2020 کال په دغه هیواد کې د کورونا ویروس ډراماتیک خپرېدل خلکو او د دوی معیشت باندې نوی بار اچولی او پروختیایي خدمتونو جدي فشار راوړی. ریلیف ویب همدارز لیکلي د جګړې زیاتوالی اوس افغان ملکی وګړي په لوی خطر کې اچوي او بشري مرستو ته د هغوی لاسرسی کموي. د بشر دوستانه چارو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر آنلاین خبرونې ریلیف ویب په پای کې لیکلي چې د جولای 14 راهیسې 2,000 افغانان د امنیت په لټه کې له خپلو کورونو تښتېدلي دي.
د بیپولی خبریالانو نړیوال سازمان د افغانستان امنیتی وضعیت ته خبریالانو لپاره د اندیشنې وړ ګڼي. په افغانستان کې دغه سازمان مسولینو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د جګړې پر شکیلو غاړو د فشار راوړلو له لارې د خبریالانو امنیت خوندي کړي. په ورته مهال یو شمېر خبریالان وایي چې روان ناوړه امنیتي وضعیت دوی او د کورنۍ غړي یې سخت اندیشمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې روانو جګړو د بیپولی خبریالانو نړیوال سازمان او له رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان مسولینو د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال ویل چې روان امنیتي وضعیت د خبریالانو په کارونو ناوړه اغېز کړي. د رسنیو د ملاتړ دغه سازمان وایي هڅه کوي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره یو لار ومومي. په افغانستان کې د بیپولی خبریالانو سازمان مسول رضا موینی وویل
سیاست سازمان گزارشگران بدون مرز خالی کردن
د بیپولی خبریالانو سازمان له خبریالانو د افغانستان د خالی کولو په لټه کې نه دی، خو په نړیوالو سازمانونو غږ کوي چې دنن په افغانستان کې د خبریالانو ژوند خوندي کړي.
له بلې خوا د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې مرستیال زیا بومیا هم په دې اړه ورته اندېښنه مطرح کړه.
کار درست است، یک حق است، ولی زندگی هم یک حق است.
دا سمه ده چې د دندې ترسره کول زموږ حق دی، خو ژوند هم زموږ حق دی، او هیڅوک نه حکومت او نه هم بل څوک دا حق لري چې راشي او په خبري اعلان فشار راولي چې په هر ډول شرایطو کې کار وکړي او د کار او ژوند ځای چیرته وټاکي. ځکه دا یو شخصي مسله ده چې خبري اعلان باید خپل وټاکي.
له دې سره یو شمیر خبري اعلان او د رسنیو کارکونکو هم له امنیتي ستونزو اندېښمن دي. افغان خبريال چې نه غواړي نومي وښتل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تربل هر وخت اوس په افغانستان کې د خبريالانو ژوند ډیر له ګواښ سره مخ دی. دلته افغانان د جګړې له لومړۍ کرښې رپورټونه او خبرونه ورکوي، نو تر ډیره هغه ولایتونو کې چې جګړه شدیده ده افغان خبريالان له ډیرو ننګونو سره مخ دي، او کچېرې په جګړه کې د افغان خبريالانو خوندیتوب ته پاملرنه ونه شي نو د افغان خبريالانو په تړاو په یو لوی
دغه امنیتي ګواښونو سربیره د بی پولو خبريالانو نړیوال سازمان په کندهار کې د ملي امنیتي ادارې له لوري د څلورو خبريالانو له نیولو انتقادونه وکړل. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وینا څلور تنه هغه خبريالان چې تیرونی غوښتل طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه راپور ولري د ملي امنیت ځواکونو له لوري نیول شوي چې لا یې هم برخلیک معلوم نه دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په sajiradu.com کې هم نیولای شي. طالبانو له څو ورځو راهیسې د اورسګان کندهار لوی لار بند کړې ده. موټروانان اندیشمن دي.
راځي دا کندهار د چری د لوی لارې موټروان څه مثال ته پر سوزل باندې راوځي، پر دې لارې باندې اوس غټ موټر دی ګرځره کینې سره وتلای، بل لارې پر دغه باندې لکړې ده، پر سرخوم باندې شپر چاک باندې راوړي غټ موټر نشي پراتلای، کښنې موټر هغه لګلند کوزر کرال ایرالی منګر د فیلډرې د سراچی امکان نشي چرایسي. زموږ یو موټروان باندې ویشتل سلو ورور په موټر کې مرمۍ ومرسته چې دیم ټپی سلو دوی اجزې په ټپی باندې سولې یوه دنه کښنې جلې پښکې ملاس ولا
بلاو سازې زخپل چې هم غټ مټر چم تقریبا درې څلور شپې کې چې بنه سویره نو وس طالبان مشتوي چې تاسو په ځی په لنګر په چنار په سوزل باندې واړې سو کې بیت 15 شپې شپې کې ورو دغه مې خوړې ده ایال دی بچا دا و مې مټر مې ځای پر ځای ولار دي نو هیڅ امکان نه شي پر دا غلار باندې ورته غټ مټر نه هغه لري چې امکان نه زمر غټ مټر ورسي څنګه دا غد چې په خپل پنځوي شواره باروري وس پنځه سوار نه سره وړاندې کړی دغه چیل ګرانډ فایر مشتنه کې چې به چلو نو موږ دا غشتنه لږ دلار مشتره لګ
د دوه تنو موټروانانو سرګندونی مو اوریدي چې له روزګان تر کندهار د لارې بندیدو ته اندیشمن دي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په دې هیواد کې د چین په مرسته په جوړې دونکو تاسیساتي پروژو کې پر چینایي وګړو د حملو پړه د پاکستان پر دښمنانو اچولې. شاه محمود قریشی دا څرګندونې وروسته لاغه وکړې چې په دوو وروستیو حملو کې چینایي کارګران مړه او ټپیان شوي دي. د دې چینایي وګړو په اړه پاکستاني چارواکو زړه نقیص څرګندونې کړې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد کړي وویل په پاکستان کې پر چینایي کارګرانو حمله د دې هیواد د دښمنانو کار دی. پاکستانی چارواکي دا اصطلاح عموما د تروریستي ډلو د غړو لپاره کاروي. ښاغلی قریشی په کراچۍ ښار کې د چهارشنبې ورځې د برید چې دوه چینایي کارګران یې ټپیان کړل او پر یو بس د دوو اونیو مخکې چاودنه چې نهه چینایي وګړي یې ووژل یادونه وکړه او ویې ویل د حملې د پاکستان روحیه نشي کمزوري کولی. د چهارشنبې ورځې د وسلوال برید په اړه د پاکستاني پولیسو په لومړني راپور کې ویل شوي و چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی چینایي وګړی د کراچۍ د اټومي برېښنا د بټۍ انجینیر و، خو په دې پسې پولیسو په یو بل راپور کې د اټومي بټۍ خبره ترې لرې کړه او یوازې دومره یې وویل چې په برید کې دواړه ټپي شوي چینایان د فابریکو کارګران وو. د کراچۍ په اټومي بټۍ کې له 2015 کال راهیسې د دې تاسیساتو د پراخولو لپاره کار روان دی. دا د پاکستان د انرژۍ په سکتور کې تر ټولو لویه پانګونه ده چې 10 میلیارد ډالرو ته رسیږي او لګښت یې چین ورکوي. تمه ده چې دا دوه اټومي ریاکټرونه پروان او راتلونکي 2022 کال کې په فعالیت پیل وکړي. د 2014 په اړه چې د خیبر پښتونخوا په برکو هستان ولسوالۍ کې وشوه، هم پاکستانی چارواکو په پیل کې ویل چې یو تخنیکی عارضه په بس کې د ګاز د لیک کېدو او وروسته د چاودنې باعث شوه، خو وروسته د تحقیقاتو په پایله کې روښانه شوه چې ډریور د بس کنټرول وروسته له هغه له لاسه ورکړ چې مخې ته یې یوه موټر بم چاودنه وشوه. په بس کې څلوېښت چینایي کارګران ناست وو چې د یوه هایدرولیک بند د رغونې لپاره روان وو. په دې پیښه کې 9 چینایان او 3 پاکستانی کارګران مړه شول. قریشی په خپلو سرګندونو کې وویل چې دښمنان غواړي پاکستان کمزوری کړي، خو د زیاته کړه چې هغوی به په دې کار ونه توانیږي. د جنوبی سند ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې د چین په مالی لګښت ګڼې رغنیزې پروژې هم پیل شوې دي. چین په وروستیو څو کلونو کې په پاکستان کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پانګونه کړې، خو دې پانګونو د هغو بیلتون پالو ډلو مخالفتونه پرولی دي چې وایي د دوی ولسونو ته د دې پروژو هیڅ ګټه نه رسیږي.
ازادي راډیو د سهار لو د ماښام تر اوسه منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ پروانی د اف ام په 3.5 نیولای شي. وړاندې د شون رنگونه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې پروګرام ته مخه کړو لاند خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو ناټو او ملګرو ملتونو په هرات کې د یوناما پر دفتر برید په سختو ټکو وخانده. د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې پرون د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمن ترنې نشتې وشوې، او یوناما په یو بیان کې چې تیر ماښام خبر شوې لې چې په دې برید کې د دوی د دفتر یو پولیس وشل شوی او یو شمېر نور پولیس افسران یې ټپیان شوي دي، خو د ملګرو ملتونو کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی. تندر قلی اردو د خوست ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې د ملي بیرغ د منځنې په مراسمو د حمله په ترڅ کې د دوو ملکی وګړو د وشل کېدو او د شاوخوا ډیر شو د ټپ کېدو خبر ورکړی دی. د پیښې پرون شوې دي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز مزار شریف کې یو ماین چاودنې 15 کسان ټپیان کړي دي، چې څلورې د وې اختطاف شوې ماشوم عبدالرؤف د پلار محمد نبی ساتون کړي او یو د ټکسي چلوونکی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تور لګولای چې د د هیواد دشمنان د چینایي شرکتونو کارکونکو په نقشه کوي. شاه محمود قریشی پرته لدی چې د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد کړي، ویل په کراچۍ ښار کې د چهارشنبه ورځې بریټ چې دوه چینایي کارګران ټپیان کړي او پورې وبس د دوه نوو مخکې چاودنه چې نه چینایي وګړي ووشل، د پاکستان د روحیه نشي کمزورې کولای. د ترکیه په جنوب کې لتیرو دوه ورځې راځي د اورلګېدو دوام خلک له لسکونو کلیو وټلو ته مجبور کړی دي او هوټلونه هم په سیمه کې خالی شوی دي. او د دې خبري مجلې په ورسوي کې اوس د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه.
سلام، نوم دې څه دی؟
سلام، نوم هدیه ده.
هدیه جانې څو کلنه یې؟
14 کلنه یم.
مکتب دی ویلې دی؟
هو، سکل د دولسم ټولګي نه فارغ شم.
څنګه اوس څه کار کوي؟
اوس آشپزی کوم.
آشپزی کوم ځکه کې
په یو غیر دولتي اداره کې.
اها، په غیر دولتي اداره کې آشپزی کوي. څنګه ستا خو داسې ښه اندام دی چې هغه شوي هم نه خلک وایي څوک چې آشپزی کوي هغه چاغېږي، ځکه چې بیا ښه خواړه پخوي او بیا یې خپله خوري. ته څنګه نه یې چې هغه شوي لکه چې ښه خواړه نه پخوي؟ څنګه
نه ښه خواړه پخوم، خو زه خپله ځان ته پام کوم او ډېر غذا نه خورم.
لکه راته ووایه کنه ته څه شیان زیات پخې؟
ولا شیان خو د دوی د فرمایش نه پخوم. دوی ډېر وریجې، شوروا، نخود، کچالو او دا شیان غواړي چې پخه کوم.
ته دا راته ووایه چې ستا په نظر باندې صحي خواړه کوم دي؟
زما په نظر صحي خواړه ترکاری دي، ځکه چې هم ارزان دي او هم صحت ته تاوان نه لري.
نو څنګه تا خو ویلي چې زیات وریجې پخې، نخود پخې، شوروا، کچالو دا شیان زیات پخې، نو څنګه ولې دغه زیات نه پخې، ترکاری زیات نه پخې؟
دلته متاسفانه دوی همدا شیان دې فرمایش ورکوي او زه هم مجبور یم چې همدا شیان هغه ته په حکم.
څنګه ته چې کله دا شیان پخې بیا کوم ټکی دلته په پام کې نیسي تر څو نور هم دا موزر تمام نشي صحت ته؟
بلا زه خو ډېر ټکی په پام کې نه نیسم، خو فقط همدا ډېر مالګه او غوړي پکې نه اچوم او ډېرې سره کوم نه.
ډېرې نه سره کوي. مګر څنګه بیا دیګ دې خوندوري؟
هو خوندور دی، خو موږ نه باید ډیر خوند ته پام وکړو، باید خپل صحت ته هم پام وکړو.